السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ویم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری او ری چه ده افغانستان ده کورونای چارو وزارت ده طالبان و دلتوره نکری ده چه پرونی مازیگر محال ده خورشید تلویزیون پا یو موتر بندی برید کرده ده پا دقا برید که دو کسان وجل شوی او چلور نور چپیاندی درسته نیوزین و مشرانو هم دقا برید غندله او خپلی اندیخنی لحکومت سره شریکی کردی ده اما ده سر موضوع ده نور مسائل هم لرو ده سیمی او نری پا موضوعاتو که با کشمیر تا برشو چیرته چه هند دقا سیما خود مختاره این رئیس تلی او یو قانونی لایحه تصویب کرده خلق رپاتی دلی او مظاهرو لپاره چمتو علی لری خود را رسمخ که ده افغانستان سیمی او نری مهم خبرونه لواصل وصال او رو
په پیل کې د سو مهمو خبرونو سرلیکونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولی دي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړی ده د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د موندلو له مخې دا برید د طالبانو کار ده ښاغلی رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګشوب راوړي خو د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جرم ده په کابل کې پرون مازدیګر د خورشید ټلویزیون د عملې پر موټر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شول د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولی دي د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه تنو په میوند ولسوالۍ کې د پولیسو لیکو ته ځانونه ثبت کړي وو او غوښتلې چې په دغه ولسوالۍ کې داخلي حملې وکړي چې د پولیسو لخوا ونیول شول خغلې برګزی وایي له یادو کسانو څخه څېړنې پیل شوې دي د کندهار ولایت امنیتي مسؤلین په داسې حال کې په دغه ولایت کې د دوه نفوذي کسانو د نیولو خبر ورکوي چې تېره ورځ په شولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې لسو تنو نفوذي کسانو یوولس پولیس ووژل وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوې مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه وژل شول د زابل د والي دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه هوان چې د طالبانو لخوا توغول شوی و په یو کور لګېدله چې په نتیجه کې یو مېرمن او درې ماشومان وژل شوي دي د زابل سیمه ییزو چارواکو وسلوال طالبان په قصدي ډول د ملکي خلکو په وژنې تورن کړی دي وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي د غزنی ولایت د امیر روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي دي د دغه ولایت د امیر روغتیا رئیس ظاهر شاه نکمل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تړل شوو روغتیایي مرکزونو کې دیارلس درملتونونه د تاریخ تیرو درملو د پلورلو دوه کتنځایونه او یو کلینیک چې غیر قانوني فعالیت یې کوو تړل شوي دي د ښاغلي نکمل په خبره یاد روغتیایي مرکزونه د غزني اړوند د نوآباد پښتونآباد توحیدآباد او حسنآباد سیمو کې دي د وایي د امیر روغتیا ریاست اړوند څانګې په جدیت سره کار کوي سو په غزنی ولایت کې د غیر قانوني روغتیایي مرکزونو د فعالیت او د بې کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پلور مخه ونیسي تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په دغه هیواد کې د جسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ دغه زندان د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوږدې مودې راهیسې د بشري حقونو څخه په سرغړونې او د زندانیانو په شکنجې تورن پیژندل کیږي یو شمېر هغه کسان چې له جسلیک زندان څخه ژوندي راوتلي د دغه زندان له وحشتناکو کیسو څخه یې پرده پورته کړې د جسلیک زندان د کارا کلپکستان په خودمختاره جمهوریت ازبکستان کې موقعیت لري چې د شکنجې د کور په نوم شهرت لري. د ازبکستان پخوانی صدر اعظم چې په 2014 میلادي کال کې د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر اسلام کریموف له مرګ وروسته د ازبکستان ولسمشر شو. په دغه هیواد کې د ښاغلي کریموف د حکومت په دوره کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې پراخ تورونه موجود ول چې ښاغلي زیایف اوس په دې برخه کې د اصلاحاتو لپاره یو لړ ګامونه پورته کړي. د جنوبی کوریا پوز وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي. شمالي کوریا ویلي چې دا ډول منورې به د دغه هیواد او امریکا ترمنځ پر اټومي مسله خبرې له خطر سره مخامخ کړي. د جنوبی کوریا دفاع وزارت دوشنبه ویل چې دا منورې به د جګړې پر مهال له امریکا څخه د خپلو ځواکونو د عملیاتو د کنټرول د بیرته اخیستو په برخه کې د جنوبي کوریا بالقوه وړتیاوې وازمایي. د امریکا او جنوبي کوریا په اوسني امنیتی تړون کې ویل شوی چې د جنگ په صورت کې به امریکایي جنرال د جنوبی کوریا او امریکا د ګډو ځواکونو قمانده په غاړه اخلي، خو جنوبی کوریا له ډېره وخته هڅه کوي. او مصري چارواکي وایي چې د دغه هیواد د سرطان ملي انسټیټیوټ ته نږدې په 14 کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې نن دوشنبه ویل چې یو موټر چې په یو طرفه سړک روان و له دریو نورو موټرو سره ټکر شو او په نتیجه کې 14 وشوه. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا پیښه قصدي وه او که تصادفي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د شپې په شاوخوا 12 بجو شوې ده. د پیښې ځای د نیل سیند په غاړه ده چې تل پکې د موټرو ګڼه ګوڼه وي. کی په خبرو شو ویډیوګانو کې ډیر موټرونه لیدل کیږي چې اور پرې بل دی. د مصر د روغتیا وزارت ویلي چې د 14 د مصر د سرطاني ناروغیو ملي انسټیټیوټ ته زیان اړولی ده. د خبرونو پای.
واصل وسالو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې د خورشید ټلویزیون په کارکوونکو برید کړی.
به اساس اطلاعات ابتدایی ما این حمله توسط طالبان براندازی شده بود ماین چسبکی.
د سیمې مهمه موضوع دا ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر له نیمه خود مختاری حالته راوزی. هند دغه اقدام څخه وروسته په کشمیر کې نارامۍ زیاتې شوې دي او هندي حکومت هم هلته زیات سرتیری ځای پر ځای کړي دي. افغانستان په داخل کې په کونړ ولایت کې د 300 ماشومانو لپاره له هغوی سره مرستې شوې دي.
ولت څنګه مننه کوم چې موږ ته تعلیم ارچې لیلا ارچې برابر کړې ډوډۍ ارچې موږ ته راکړې زام غواړم چې خپل پلار پشان دي خوا ته خدمت وکړم.
او د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې به دوی منیمه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړي وي. یو به د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام چې د ماشومانو لپاره دی. بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې راځو. لمړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادعا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکونکو پرونی حمله د طالبانو کار دی. که څه هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
که څه هم په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید مسؤلیت هیڅ ډلې په ځان نه دی منلی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا دوی موندنې ښیي چې دا برید د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبان تر ډیره د هغو حملو مسؤلیت پر ځان نه مني چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله راوړي. ښاغلی رحیمی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اساس اطلاعات ابتدایي ما این حمله توسط طالبان
زموږ د لومړنیو معلوماتو له مخې دا حمله د طالبانو لخوا شوې ده. نه یوازې دا حمله بلکې په ډیرو نورو حملو کې هم چې ملکیان هدف ګرځول کیږي طالبان مسؤلیت نه اخلي، په داسې حال کې چې اکثرو ترهګریزو بریدونو کې د دوی لاس وي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا حمله طالبانو نه ده کړې. د خورشید ټلویزیون په کارکونکو حمله یوازینی حمله نه ده چې چا یې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، بلکې تر دې پیښې مخکې هم د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ډلې د مرستیال امرالله صالح په دفتر د حملې په ګډون د ګڼو نورو حملو مسؤلیت هم کومې ډلې په ځان نه دی منلی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي صالح پر دفتر برید هم د طالبانو کار و. د کورنیو چارو وزارت په وینا د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو په کاسټر موټر د یکشمې د ورځې په حمله کې دوه تنه وژل شوي او د ټلویزیون د درې کارکوونکو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خورشید ټلویزیون پر موټر برید غندلی او ویلي دي چې رسنۍ او ملکیان په نښه کول جنګي جنایت دی. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان باس په خپل یو ټویټ کې ویلي د رسنیو پر کارکوونکو وروستی بې معنا برید غندم، پر ملکیانو او رسنیو برید بې هدفه دی. ټولې خواوې باید په سوله او د افغانستان پر راتلونکي تمرکز وکړي. دغه شان د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیر مایټون هم ویلي چې د ژورنالیستانو د خاموشه کولو هڅې به هغوی لا غښتلي کړي. په کابل کې د خورشید ټلویزیون د کارکوونکو په موټر په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په وسیله حمله کیږي چې مخکې تر دې طالبانو د روان کال د سرطان د میاشتې په لومړیو کې رسنیو ته خبرداری ورکړی و چې د دغې ډلې پر ضد باید د سوداګریزو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د رسنیو نه د ملاتړ اداره یعنی نای په دې باور ده چې دا حمله د طالبانو له یاد ګواښ سره تړاو لري. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
دا حمله د بشریت په وړاندې یو جنایت دی. تر اوسه هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو زه فکر کوم هغه ګواښ ته په پام سره چې د طالبانو لخوا موجود دی، که کومه بله ډله دا مسؤلیت ونه مني ښکاره ده چې دا به د طالبانو کار وي. مګر دا چې طالبان په رسمي ډول او شواهدو سره ووایي چې دا حمله دوی نه ده کړې.
دا یادونه ده چې د خورشید خصوصي ټلویزیون د کارکوونکو پر موټر حمله لومړنۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د افغانستان رسنۍ او خبریالان د ورته حملو ښکار شوي دي چې د تیر کال په سور میاشت کې د کابل په ششدرک سیمه کې هغه حمله چې په ډله ییز ډول نه تنه خبریالان پکې ووژل شول د دغو حملو یو څرګند مثال دی.
فیروزه عزیزی ول کابل رپورټ راکو و موریدل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت او د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه طالبان تورنوي چې د خورشید ټلویزیون په موټر باندې پرون په برید کې لاس درلود. د پژواک د ویب آژانس له رئیس دانش کډوخیل سره په همدې رابطه زموږ خبریال خان محمد سیند په کابل کې خبرې کړې دي. ښاغلی کډوخیل او یو شمېر نور د رسنیو مسؤلین د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو حمله د اندېښنې وړ بولي او پر امنیتي ارګانونو تاکید کوي چې د حکومت لژمنو سره سم د رسنیو د کارکوونکو او خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. له ښاغلي کډوخیل سره د خان محمد سیند مرکه واورئ.
تاسو معلومه ده چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې دي او د ملکي تلفاتو باعث ګرځي، نو دغه حملې کار چا کړي؟ خو همدغه د دې نظام وسلوال مخالفین دي. په دې وروستیو کې خو کمې حملې چې په کابل کې زیاتې شوي دي که شک نشته، کله چې د هغوی ملکي تلفات ولري نو هغه مشهورې ډلې چې هغه کې طالبان راځي هغوی بیا مسؤلیت نه اخلي، د داعش ډلې بیا دغه ډول حملو مسؤلیت اخلي. دغه اوس رښتیا روښانه نه ده چې د خورشید ټلویزیون په دې کاستر باندې به حمله چا کړي، خو د دې حملې تلفات کله چې هغه د لارې تیریدونکو او خپل د دې کاستر په اصطلاح یو دوه درې کسامله او متاسفانه د دوی د زوبلېدو باعث وګرځېده.
جناب کډو خیل صاحب، د رسنیو کارکوونکي خو تاسو ته معلومه ده چې بې طرفه خلک دي، دنده اطلاع رسول دي خلکو ته، او طالبانو او دغسې نورو ډلو دوی ته اخطارونه ورکړي. د رسنیو د کارکوونکو ګواښل ستاسو په نظر څنګه یو اقدام دی؟
د رسنیو یا د ژورنالیستانو ګواښل او په دوی حمله نه د نړۍ په هیڅ قانون کې د توجیه وړ نه ده، او دغه راز د اسلام د ارشاداتو مخالف کار ده. ځکه رسنیو او ژورنالیستان موخه او هدف یې دا ده چې خپل خلک هغه څه چې په هیواد کې رواني لغنه خپل ولس خبر کړي، په دوی باندې حمله کول، دوی زورول، دوی ګواښول، دا د نړۍ نه په یوازې په هیڅ قانون کې نشته، بلکې دا د اسلام د ارشاداتو مخالف مخالف عمل دا ژورنالیستان باید پریښودل شي تر څو دوی د هیواد له ګوټ ګوټ نه د افغانستان خلکو ته که هغه د سولې په باره کې وي، که هغه د ټاکنو په باره کې وي، که هغه د هیواد د پرمختګ په باره کې وي، که هغه څوک چې د افغانستان د خلکو مال او حق چور کوي د هغوی هغه څیرې خپلې ټولنې ته ور وښودل شي او دوی باید پریښودل شي چې ولس د واقعیتونو نه خبر شي.
جناب کډو خیل صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د ژورنالیستانو د رسنیو د کارکوونکو ګواښل مسلسل روان دي، په امنیتي ارګانونو څه تاکید کوي چې د دوی خوندیتوب ته څه تدابیر ونیسي؟
کې شک نشته چې نه یوازې د ژورنالیستانو بلکې د افغانستان د هر وګړي د امنیت تامینول د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو دنده او مکلفیت ده. د افغانستان کشفي ارګانونه باید پرې نه دي چې په دغه کاستر باندې دغه د حملې را کوم مواد چې د خوشي تلویزیون تر نږدې یا د دوی تر دروازې رسېدلي وو حتی ځینې باید جوړ شوی وای. نو متاسفانه په دې کې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه پاتې راغلي.
د پژواک خبری آژانس له رئیس دانشکړو خیل سره مو مرکه واورېده. هغه او ځینې نور رسنیزوال د خورشید تلویزیون پر کارکوونکو پرونی برید غندي او له حکومت غواړي چې د رسنیو او خبریالانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د خلاصون لارې په نوم یو شورا وایي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا نن ویلي دي چې باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي او اوس د انتخاباتو مسله پریښودل شي. اخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به په ټاکلې موده یعنی د میزان په شپږمه باندې بې له کوم ځنډ او خنډه ترسره شي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپۍ ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د انتخاباتي کمپاینونو له پیله اته ورځې تیریږي، د افغانستان د خلاصون لارې عالي شورا وایي د انتخاباتو پر ځای باید سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. د دې شورا مشر او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا د دوشنبې په ورځ یوې ګډې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې افغانان په روانو حالاتو کې له سولې پرته بل بدیل نه لري. نوموړي وویل انتخابات باید له سولې وروسته په بشپړه آرامه فضا کې ترسره شي چې د خلکو د ګډون او باور وړ وي.
انتخابات کول آغا خلق نور هم در بدری سره مخ کوي او انتخابات باید صلح ته قربانی کو او صلح باید انتخابات ته قربانی نه کو. حالات مر وینو په داسې حالاتو کې چې هغه د صلح خبره ډیره نږدې کیږي نو بیا انتخابات کول دا به نو بیا څه معنا لري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. اخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې روانې دي. خلیلزاد د خبرو په لومړنۍ ورځ ویلي وو چې یوې ښې هوکړې ته چمتو یو او طالبان هم داسې ښکاره کوي چې هوکړه وروستۍ کړي. د افغانستان د ملي تحریک ګوند مشر عبدالحق حکیم نورزای بیا په دغه غونډه کې انتخابات د جګړې د دوام په معنا یاد کړل. دغه شان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړي استاد محمد زمان مزمل جوړ شوې ناستې ته وویل کچېرې په اوسنیو شرایطو کې انتخابات ترسره کیږي برخلیک به د تیرو ټاکنو په څیر وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به له پلان سره سم ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست زبی سادات وایي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې مسولیت لري ترڅو ټاکنې ترسره کړي. د الهام په اوس کې د په برخه کې کوم اساسي ستونزه او مشکل شتون نه لري. حکومت تعهد ترسره کړی و په دې اړه باندې کومې اندېښنې چې وي هغه اندېښنې اوس رفع شوې دي.
ټاکل شوي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د ولسمشر غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 کسان نوماندي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تاغو غاستند ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو وربشو. هلمند ته پولیس هر ورځ هلته غل نیسی خو په لخرګا کې جنایي پیخي او غلاوي ډیر شوې دي. کسم چارواکي وي په لخرګا کې غلا او جنایي پیخي د اختر درانګي کېدو په خاطر ډیر شوې. خو په تر شپږ میاشتو کې ډیر کم ورځ چې پولیس ته د غلا او جنایي پیخو راپور نه وی راغله. زموږ همکار الیاس دای چې دا موضوع د ډیر وخت تعقیبوي وایي داسې ښکاري چې په لخرګا کې د غلا او جنایي پیخو تر شا لوی او منظم لاسونه دي. په دې اړه د دای راپور ته غوښ
د شار اله تعدی دی. خوب د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوي دي. دا ستونزنه د خو په لشکرګا کې وسلوالي غلاوي او جنایي پیښې دومره ډیر سوي دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې د شکایتونو او پوسټونو ترڅنګ د خبرالانو دفتر او ولایتي شورا غیداري دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبریال روح الله روحانی وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي. خو دی د هغه شیبې کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتېدل.
د تیرې چهارشنبې په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګا ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترۍ کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلاو په اړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلاو پیښې کېږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلاو مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګراف یې تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسېدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاري او د مجرمینو په ضد سست اوادي عکس العمل به نور کسان هم غلا وشکونه ته تشویق کړي. عطا الله افغان ازادي راډیو ته ویل خلک دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلکه سزا ورکړي.
د حل لار دا ده چې لومړی کم کسان چې نظامی مسؤلین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي، هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزه باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل پلاس ورکړي، او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزه دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي غل غل دی چې زما په اوزه کې چې په بل اوزه کې چې په بل اوزه کې باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د حل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه کسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو په نیت شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلاو او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدو شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګا ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیه قمندان سمون مل احسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو او سپکو غلاو او جرمونو په تور څرنولۍ ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. وویل غله نیولی سي خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
علت په هلمند کې بیکاری تاسو خپله خبره چې بیکاری ډیره ده، کار روزګار نسته. بل دوه مشکل دا د اختر د رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی اغلا نیت لري هغوی به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله شوي دي، کم چې سرنوالۍ ته سپارل شوي دي 209 نفره موږ سرنوالۍ ته سپارلي دي. غله
کومندان د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر 209 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشي شوي دي. ښاغلی هلمندی وویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نورو ولایتونو د جرمي کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیره شوې دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په ښار کې فعالیت نسی کولی. عبدالاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس به هم ورشو کشمیر ته. د هندستان لخوا نن د کشمیر له اوسیدونکو هغه امتیازات واخیستل شول چې په خوا یوازې دوی په دې سیمه کې مزکی پیرلای شوې، خپل قانوني جوړه او په دولت کې ځانګړي وظیفې او پانتونو کې برخه خوندي وي. حکومت وایي له کشمیر د ځانګړو امتیازات واخیستلو هدف دا دی چې دغه سیمه له هندستان سره په بشپړ توګه یو ځای شي. د هندستان د کورونی چارو وزیر امیت شاه پرون پارلمان ته ویل چې فدرال حکومت به د اساسي قانون 308 ماده لمنځه یوسي. د صدر اعظم نریندرا مودي واکمن ګوند لپخوا په اساسي قانون کې د کشمیر د ځانګړي وضعیت لمنځه وړلو وړاندیزونه کړي وو. د هندستان سیاسي مشرانو په کشمیر کې تر دې پریکړې وروسته د بې ثباتۍ خبرداري ورکړې ده. د پاکستان حکومت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي هندستان په دې اقدام سره غیر قانوني چلند کوي. دا ډول پلانونو مخکې په کشمیر کې عکس العملونه هم پارولي. پاکستان او هندستان دواړه د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر نیمه خود مختاره حالت درلودو، خو د 308 ماده په لغوه کېدو سره به دغه نیمه خود مختاري حالت له کشمیره واخیستل شي. د دوشنبه اعلان څو ساعت وروسته له هغه دی چې هندستان د جمعې پر ورځ د پاکستان میشتو سخت دریځو د احتمالي حملې خبرداری هم کړی و. په سرینګر ښار کې ټلیفوني خدمات لغوه کړل او د دې سیمې مشران یې په خپلو کورونو کې نظر بند کړل. ازادي راډیو ته غوښتل په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس براشو برت افغانستان ته. په کونړ کې په نږدې 300 یتیمانو باندې د اختر د پاره مرستې ویشل شوې دي. یتیمان وای په یادو مرستو خوښ دي، خو دوی نور زیاتو همکارۍ ته اړتیا لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو راپور جوړ کړی.
دولت څخه مننه کوم چې موږ ته تعلیم اچې لیلار چې برابر کړ ډوډۍ اچې موږ دراکای زام غړم چې خپل پلار پشان دی خوات.
دا لسکلن عبدالرقیب دی، څوک چې په ډیر کوچنیوالی کې روانو جنگونو د پلار لستر نعمت به برخې کړي. د پلار له سیوري مهرباني او شفقت محروم عبدالرقیب اوس د اسداباد مرکزی روزنتون په څلورم ټولګي کې پزده کړو بوخته. د عبدالرقیب په سیر په سلګونو یتیمان د کونړ په دریو روزنتونونو کې زده کړې کوي او حکومت ورته د زده کړو ترڅنګ نورې سانتیاوې هم برابرې کړې دي. جاوید مرسته ترلاسه کړې او وایي
زه د خپل دولت نه ډېره مننه کوم چې زمونږ دا سودا وه چې زمونږ د اختر کالي نشته دی. د ازادۍ ورځ را روانه ده، موږ به بیرغ له کومه کوو. نن یې موږ ته کالیم راکړه، چپلی، هر څه ټول سامان یې راکړو، بیرغ یې راکړو. نن موږ په جامو کې نه ځېږو، ډېر زیات خوشحاله دولت نه، او موږ یې ونازولو، موږ یې خوشحاله کړو.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري وایي د هیواد په ساتنه کې د قربانی شوو کسانو اولادونه حق لري چې حکومت یې پوره پالنه وکړي.
ټول 200 یتیمان چې لیلې منګلرو، 90 نفر په ماڼوګي ولسوالۍ کې، 100 نفر په اسداباد مرکزی روزنتون کې، او 30 نفر په څوکۍ روزنتون کې. د کار عمر اجتماعي ریاست له خوا نه دغه یتیمانو سره د مرسته ترسره کړه. هغه سرتیری چې زمونږ هیواد کې شهیدانیږي، دا غوی د ورثو سره، دا غوی د یتیمانو سره، او دا غوی د ماشومانو سره دا یو مینه او محبت دی. هغه سرتیرو ته ډاډ ورکول چې تاسو نه کورسته ماشومان یتیمان پاتې کیږي، دا غوی فالنه من کوو، دا غوی سرپرستی او دا غوی فالنه ته تیاری.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار یتیمانو ته ویل باید د خپلو پلرونو د ارمانونو پوره کولو لپاره درسونو ته دوام ورکړي. په کونړ کې په داسې حال کې په نږدې 300 یتیمانو مرستې ویشل کیږي چې اوس هم هر ورځ په هیواد کې د روانو جنگونو په وجه په لسګونو کسان وژل کیږي او ترې په سلګونو یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و اوس هم د ازادي رادیو د زین اوریدونکو سیمسونه تاسو ته لولو ل غیډلې فضل کریم درویش ل پکتیا ازیاریو بلیکلی پر خیمت شوی باید سول وشي افغانان ل انتخاباتو نه سول ته زیات تګیدیم واحد مدققم ل لوګره لیکلی په لوی اختر کې اوربند کول ته خوشبین یو او دواړه لوري د سرتاسری اوربند وکړي عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي سوله د ټولو افغانانو هیله ده او هیله مو دا ده چې په اختر کې اوربند وشي احمدی د کونړ ولایت نه لیکلي د لوی اختر لپاره باید د شهیدانو مالونو ورثو ته معاشونه ورکړل شي تاسو هم کولی شئ د افغان بی سیم اس ام اس 813 له لارې موږ ته لنډ لیکلي اس ام اسونه راواستوئ وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي واصل وسال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډ خبرونه وایي
مصری چارواکي چې در د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادا کوي چې په کابل کې د خورشید ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی حمله طالبانو کړې ده د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې دوه نفوذي کسان نیولې دي د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د هوان دیوي مرمۍ د لګېدو له امله څلور تنه ووژل شول د غزنی ولایت د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې شپاړس غیر معیاري خصوصي روغتیایي مرکزونه تړلي دي د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په دغه هیواد کې د جیسلیک په نوم د بدنام زندان د بندولو حکم صادر کړ او جنوبی کوریا پاوز وایي د شمالي کوریا له خبرداري سره سره به د امریکا د متحده ایالاتونو له ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینونه وکړي
لاند خبرونه مو واوریدل د دوه خبرونو تفصیل به د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې پروت وي اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې خاطر پردیس ویلي
د افغانستان د فوټبال نولس کلن ټیم سبا د آسیا هیوادونو مرکزی ژوند په سیالیو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ځي د فوټبال ملي فدراسیون سرپرست رئیس محمد یوسف کارګر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغانستان 15 آسیایي ټیمونو سره سیالي کوي د ویزمن ملیون لسکلن فوټبال ټیم سبا د تاجکستان په کوربتوب د آسیایي هیوادونو مرکزی سیالۍ ته د ګډون په مخه د خیوات تروانېږي دغه سیالۍ به د پنځمې پورې سپیل شي
افغانستان پنج بازی خود انجام میتن فردا هم جهت انجام مسابقات شون آزم کشور تاجکستان
د ښاغلي کارګر په وینا دغه سیالي د تاجکستان هیواد په کوربتوب د شپږ آسیایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي د کارګر په خبره افغانستان بل تاجکستان ازبکستان قرغزستان قزاقستان او ایران سره خپلې لوبې ترسره کړي د خپلواکۍ د سلمې کالیزې په ویاړ په نږدې راتلونکي کې د کابل په غازي سټېډیوم کې د 15,000 ورزشکارانو ترمنځ په مختلفو رشتو کې سیالي ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ریاست مالی او اداري مرستیال قاسم حمیدي ازادي راډیو ته وویل په دې جشن کې به د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورزشکاران ګډون وکړي دوی د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د اسد په 28 نیټه د کابل ښار په غازي سټېډیوم کې د شاوخوا 15,000 ورزشکارانو ترمنځ مختلف سیالۍ پیلېږي چې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه ورزشکاران پرې ګډون کوي د ښاغلي حمیدي په وینا د افغانستان د بدني روزنې ریاست د خپلواکۍ په ویاړ په ټول هیواد کې مختلف ورزشي پروګرامونه په نظر کې لري او د استرالیا او انګلستان ترمنځ د 15 ورځنی ټیسټ لوبې وروستۍ ورځ ده په دې لوبه کې استرالیا په لومړۍ پاڼۍ کې 204 اتیا منډې او په دویمه پاڼۍ کې 402 اتیا منډې کړې دي چې مقابل ټیم ته یې 121 د منډو هدف ټاکلی د استرالیا لوری سمیت په لومړۍ پاڼۍ کې 144 منډې او په دویمه پاڼۍ کې 122 منډې کړې دغه لوبه د انګلستان په بیبرمنګم ښار کې روانه ده او انګلستان تر دا مهاله 304 اویا منډې کړي او هدف ته رسېدو لپاره 300 منډو ته اړتیا لري بل لور ته د انګلستان تو بچون کې سٹارک د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼه کې 5 وکټې اخیستې دي
له ازادي رادیو مود سپورت خبرونه واوریدل. اوس هم دوه نیس پروگرامونه در تخبرو. لمړی د ازادي او یونیسف ګټ پروگرام چې د ماشومانو لپاره دی، او بل پروگرام به د سپورت اونیزه خبرونه وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت پکله خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خوړې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت پکله له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. اول د اګست نه تر اوومه پورې بیا په ټوله نړۍ کې دا اونۍ د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. په دې اونۍ کې به د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کیږي، او هغو کورنیو ته به لا پوهاوی ورکول کیږي چې د مور د شیدو په ارزښت خبر ندي. په دې اړه مو د عامه روغتیا په وزارت کې د مور او ماشوم د تغذیه د برخې مسئول حسینه الکوزی سره خبری کړي. ورته غواک شي
د مور په شیدو تغذیه نړیوالونه چې هر کال د اول تر اووم د اګست پورې منزل کیږي، چې دا اونۍ په یو سل او یو هیوادونو کې منزل کیږي، او افغانستان هم یو د دې هیوادونو څخه دی چې هر کال د دې اونۍ څخه تجلیل کوي. او هر کال د اونۍ ته مونږ متفاوت شوار لرو، چې سا کال د دې اونۍ شوار د میند او پلارونو ځواکمنول د مور د شیدو د تغذیه لپاره دی. لومړی ځل دا هفته په کال 1992 کې تجلیل شوه، او د دې هفته هدف دا دی چې موږ څنګه کولای شو د مور په شیدو تغذیه ته ارتقا ورکړو او دا حمایت کړو. سکل د دې شوار د مایند او پلارونو ځواکمنول دی، چې موږ کولای شو چې دا ځواکمنول یا حمایت په دوه نوع په دوه ډوله حمایت په تقسیم کړو، چې اول د خپل د دولت حمایت دی، او دویم د فامیل یا د کورنۍ حمایت دی.
دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، دا مو د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دی.
افغانستان د نفوس د سروې په ارقام باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خالصه تغذیه باندې متوجه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتو نه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیه متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی شو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیه مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیه د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیه او د ماشوم د تغذیه په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې عمله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تیکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چی ورکې؟
پنځه ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چی مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دای مریضای نه
دا دې اوبه جوش ته اخزي ورته راک، دا هم ته هم سایه کړه راغلم لا ترې کړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چی مې ده شیدو
والې دې شیدې نسته؟
نسته، شیدې چی خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چی مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کړل دي شیدې نه؟
شیدې مې نه زارې ډېر چغې وکیم، زره مې تنګ ځکلې وخمه.
دومره وړکای ومې سینای وګایم ساتي وهم،
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو نه لري.
نه، خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخیده.
نن یا کوم وخت تر پریمی دی بیا بل پدستی اغه بیا لای او دا یو کارن ته مګه دی ور کوه نه چور دا بیا خې شو دی نه ور کو دا اوسو ته غزي وسته مشته کین و یا څه خاړو و بو خاړو شولې خاړلې ګوریګانې خاړلې ته تاسو ته چا سم شو دی ور کله هو یا پاکټ چې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص دی بیا متنه دی ور کین
جګر خونی یا خپګان هم د لامل کیږي چې د مرشدی کمی یا هم بخي وچی شي او ماشوم د مور له شو دوسخه محروم شي په دې اکل هم د مور خبري اورو
سویکا خپل از چې جګر خونه شم شو دی میوه چی شي چې جګر خونه نه وم خا او مرام هم شو دی میوي د سړي مثال سړای په کار شي د ګری سم نه دی کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دا وسړای جګر خونه کې شو دی ور کم شو دی نه
دا چې ولې د مور شدی کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخي وچی شي د ماشومانو د برخه متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولې او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی ډیری میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بلاخره لامل دی کې چې نورې شودې تولید شي شپږ ساعت وروسته اته ساعت وروسته شودې ورکوي نو تبه هغه وخت د مور شودې کمیږي په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی مندی ډیری مصروف دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفه ته شودې نشته بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقین والا د دې لامل ګرځي چې دې شودې را کم شي دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شودو ته کوي تر حال کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته
د صحي کارکونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځوکۍ او نور بیلابیلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړیو شیبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو
د مور شیدو د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره لویه او عظیمه تحفه ده د الله لخوا وي هغه ماشومان چې د مور شیدو خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي مینه موجوده وي بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي هغه ماشومان چې د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثرا تکامل وي حرکت یې ډیر بهتر وي نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي پاک دي مفت دي رایگان دي او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي لوړوي
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چیرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې پاغ نجونو کې کمیږي کم چې د مور شو دروي کله چې ماشوم د مور شو دروي د مور د رحم اندازه زر تر زر خپل لمړني حالت ته راګرځي چې د مور د پاره ګټه ده د شودو ورکول سره د مور وزن کې چیرته زیات وي د بارداري په وخت کې د ولادت نو وروسته د شودو ورکول په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي کله چې مور ماشوم ته شودو ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوي کوي
روزدي ته کچيري یا مور خپل کوچنی ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دي لسی ماشوم ته
bale کچيرته مور ماشوم ته شودو ورنکي ماشوم به تل اسهال وي ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي حتی د هوچ کن په نوم باندې یو سرطانی ناروغي ده ممکن ماشوم په هغه باندې اخته شي ماشوم به هغه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی د ماشوم هډوکي به سست وي ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي همیشه به دل درد وي ماشوم به همیشه نارامه وي خوب به سي نه وي په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیر زیاته بتي وي هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به د ماشوم به ډیر زر زکام کیږي ډیر زر به ریزش کیږي په تنفسي ناروغي باندې باخته کیږي کچیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي او کچیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ رحمت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قوتې د مور دی وی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو خپل بوی زی د ماشوم ته کچیرته مور شودو ورنکی نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شودو د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه لمنځه وړي.
بله، کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدای چې عام پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کلونو پورې شودو ورکوئ. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شودو ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی، زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شودو ورکړم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شودم نه منې کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا و د دې اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خې چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورزش مینوالو السلام علیکم. د لوبول میدان د دیونی په خبرونه کې مو زیکرام الله اکرام هر کله کوم هیله ده روغ او جوړ ووسی. پرونه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتک اوس مهال کوم سیالي او ته تیار نه شي.
نو ان شاء الله اوس خیمه مخ کې نو ډیر خیمه او ډاکټر نه دی اجازه مړه کړی چې به تخفل تمرینات راو ګرځم او تمرینات مې شروع کړی دي.
د خغلی هوتک بشپړه مرکه به دروانی خبرونه په اوګدو کې واوري. د افغانستان د کرکټ د تیز کینلا سیتو پچون کې شاپور زدران د لوبي زو شخصي ژوند په اړه مهم معلومات ترته راټول کړي دي.
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچون کې چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری.
دا به هم را سره اوري. خو په پایل کې د تیریونې مهم ورزشي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیره شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې پوړۍ ته وړاندې شول چې د دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته شپاړس لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره په یادو شپاړس لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو لسیالیو له ځان سره وساتي او دوه ایمرجنګ لوبغاړي هم په خپل خوښه غوره کړي. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړ ستونزو له امله ونه شوې او دروان پړاو سیالیو دوه لوبډلې هم تردیده ما ندی پلورل شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ په معلوماتو لمخې ټاکل شوی د شپږیزې لیګ د راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر په 28 پیل او د اکتوبر د میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسیږي. په هلمند ولایت کې د فوټبال پیل شوی سیالۍ د پیروزي لوبډلې په بری پای ته ورسیده. دغه سیالۍ څو موده وړاندې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې پیل شوې وه چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسیده. د دې سیالۍ په پای کې آشنا او پیروزي لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووتل ووته چې پیروزی لوبډلې آشنا لوبډلې ته په مات ورکول سره د سیالیو اتلولي خپل کړه. او د پاکستان پخوانی ویکټ ساتونکی او توپ وهونکی کامران اکمل د پاکستان په کرکټ بورډ او وسنۍ رهبرۍ ډلې له دې عمله اعتراض کړی چې هغه یې دوه کاله لوبو کې نه ولی او بیا یې پوښتنه نه ده کړې. کامران اکمل او عمر اکمل دوه ورونه وو چې په ښي لاس یې توپ وهنه کوله او د پاکستان لپاره یې د لاسته راوړنو ډکې لوبې کړې دي. دا دواړه ورونه اوس د پاکستان په نوملړ کې له اوږدې مودې راهیسې نه معلومېږي. د پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، نږدې اته میاشتې وړاندې نامعلوم وسلوالو د افغانستان د آزادو سیالیو په لوبغاړي احمد ولی هوتک د کابل په ښار کې حمله وکړه او نوموړی یې ټپي کړو. له دې پیښې اوس اته میاشتې تیریږي. دا چې اوس د ښاغلي هوتک روغتیایي وضعیت څنګه دی، تمرین کوي کنه، او اوس مهال کومو سیالیو ته تیاری نیسي، او ګڼې نورې پوښتنې مې له ښاغلي هوتک په یو مرکه کې کړې دي. هوتک د مرکې په پیل کې د خپلې روغتیا په اړه غږیږي.
بل څکه چې ډېر یو ناوړ او ډېر یو بده پیښه وه چې زه له سالیو نه څه څه له ژوند نه یې هم لږ ضرر لري کړی یم. نو انشاءالله اوس ښه یم، مخکې نه اوس ډېر ښه یم، او ډاکټر نه دې اجازه م نه کړې چې بېرته خپل تمرینات را وګرځم، او تمرینات مې شروع کړي دي. نو ډېر ژر به هغه تمرینات را وګرځم چې بېخي ډېر ثقیل او د قرنطین په شکل سره، او د راتلونکي مسابقې اعلان به هم وکړم.
په لوبیز ژوند باندې دې پیښې څومره منفي تاثیرات درلودل؟
ډېر زیات. دا یو طلایي وخت و زما، یو طلایي چانس و، طلایي وختونه زما و، ځکه له دې پیښې نه مخکې ما 15 میاشتې امریکا کې صرف د قرنطین لپاره تېرې کړې، دې لپاره چې زه ښه سیالۍ وکړم، هېڅ کم کمبوتي ونه لرم، او پرله پسې لا ډېرې سیالۍ وکړم. زما هغه مادګي هم ټوله خرابه کړله، او هغه وخت هم خراب کړ. ډېر منفي اغېز یې درلوده.
له پیښې نه څو میاشتې تېرېږي. په لومړي سر کې ژمنه شوې وه چې د دې پیښې عاملین به نیول کېږي. تر دې دمه د پیښې عاملینو په اړه کوم معلومات وشته؟
تقریبا د پیښې به اته میاشتې کېږي. ژمنې تر رئیس جمهور پورې ډاکټر صاحب عبدالله، رئیس امنیت او وزارت داخلي، دا ټول سخت ژمنې را سره وکړلې. او په دې په څنګ کې هم د ټولو ولس غوښتنه دا وه چې مثال د دې پیښې عاملین باید ونیول شي. بدبختانه چې تر اوسه پورې عاملین هم ونیول شول او پاتې دي همداسې.
څه فکر کې چې کومه پیښه چې تا سره وشوه، سره له دې چې دا پوښتنه به د پیښو په لومړیو کې مرسنیو خامخا له تانه کړې وي، اوس ته څه فکر کې؟ شخصي پیښه وه، سیاسي اړخ یې لرلو که نه؟ له بده مرغه په افغانستان کې شخصي خصومتونه یا د ورزشکارانو ترمنځ هم شاید ځینې خصومتونه موجود وي. دغه ډول یوه پیښه وستا خپل فکر سوی، خپلې موندنې دې سوی؟
زه یا ویلی شم چې شخصي دښمني یا شخصي کار یا بار هیچا سره مې نه و. شخصي دښمني ته فکر ما نه کوم. که ما شخصي دښمني درلوده نو زه داسې آزاد نه ګرځېدم. د شخصي نه علاوه زه درې شکله ورته ورکوی شم چې په دې درېو کې یو امکان تر حده د داسې کسانو بهرنیانو لاس په دې کې و چې هغوی د افغانانو باندې دیدې او خوشحالۍ وخت نه فرضو کېده. لکه د بیلګې په توګه زه پاکستان هم دې کې ویلی شم، یا شخصي رقابتونه چې موږ بخیل خلیف افغانستان کې بل شکه ډېر لرو. څه ناڅه سیاسي خواهی هم به وی شم چې داسې سیاسي قصې هم به کې امکان دی ولري.
اوس تاسې یادونه وکړه چې اوس تمرین کوي، او په نږدې راتلونکي کې به د یوې مسابقې زیری هم هېوادوالو ته ورکوي. کله په همدې شخصي تمرینونو باندې راوګرځئ، کوم تمرینونه اوس روان دي، جریان لري؟ کله به دغه تمرینونه لکه څنګه چې تاسې ویل چې ثقیل کېږي، به له دې نه وروسته به سختېږي، او کومو مسابقو ته آمادګي به له دې نه وروسته نیسئ؟
دغه مسابقې مې تقریبا زه چې کوم سازمان کې فایټ نایټ څو ځل درې ځل وړاندیز مسابقې راته وکړه. چا ته وروسته د پیښې دوی ښه قوي ټورنامنټونه درلودل، البته په نړیواله سطحه باندې نور هغوی راته منتظر دي. داسې ځای کې به دا سازمان کې به مسابقه کوم، او له داسې غریب سره چې بل شکه هغه ډېره هیجانه وي، ګټه به زما لپاره ډېره بهترینه ګټه وي. زه ډېر خوشحالېږم او ټول هېوادوال، او خدای نه خواسته که هغه بیلم هم نو په داسې سطح به داسې کچه به سالۍ نه بلم چې هغه به داسې خراب ځای کې. نور تمرین سختو ما به صبرانه ډیر زیات منتظر نم دی ته چې کله بیا قفسه داخلي کوم بیا د افغان ولس په شونډو مسکاراونه
کله چې رنگ ته داخليږي د رنگ د داخلي دوه نو وړاندې د خپل حریف پاړه باندې پوره مطالعه لري هغه دغه ویډیوګانې ګوري چې کله رنگ ته داخليږي فکر سوي چې په لومړي راوند کې باید د مقابل بار شي لګته لګیا په دویم راوند کې یا په پوروسي راوند کې
من تقریبا یو میاشت خوښ مکمل د مسابقو کتنه کوم ګور کم د ضعف نقطه ده پاغه باندې موږ بیرته کار کوو نو دا ته سپیم پی نشو نیوای موږ والله چې مثال دغه د غرانو کې نیکاوټ کړو ګر چې دا تصمیم شاید اکثر ته ونیسو خو زه شخصا خپل دا تصمیم نه یسم زما مثالې وایو لومړي سر کې مې دا تصمیم نیولو چې دا سالې زه به د غرانو کې وګټم ولې هغسې ونه شول نو دا مسابقه زما درېیم راوند ته لاړم داسې حالات راغلی ولم چې وروسته له مسابقه مې وګټله زه په ځان بیخي نو مې نه ضعف کړی و نو ولې چې زما هغه تصمیم غلط و چې ما فالون کې پیدا وهلی وو کله کله داسې کېږي چې هغه نه کېږي ولې په دغې کار کوو چې مثلا د هغې د ضعف نقطه پیدا کوو په کوم حرکات کې هغه باید وهو خپله کومه نیمګړتیا چلرو هغه بېرته پوره کوو
یعنی داسې داسې یو خاطره راته د خپل د دې لوبیز ژوند ویلی شي چې مثلا ته راوند رنګ ته ننوتې یو مقابل ستا په ذهن کې یو ډول تصویر شوی او هغه هلته بل ډول ختلی وي
داسې دغه سالۍ مې چې وویل نه دغه سالۍ ما خپله غوښتل چې د سره زه پهلواني وکړم زب مشنې ونیسم د سره لاندې دې کار زه ډېر وکړم دا تصمیم ما ورته نیولی و چې زه به دا دې ته اړ کوم ولې بدبختانه داسې دا د پیښه ده دا لوبه ما زما سرچپه سوه چې هغه تصمیم هغې نیولی و نو هغه په دغې کې بریالی سو او داسې لږ څه نور ستونزې ملې نو دا ماته ډېر جالبه وه ځکه دا ما غوښتل چې داسې کار وشي ما نه مخکې هغې غوښتل دا کار وشي خو بیا هغه په خپل کار کې بریالی سو
د افغانستان د آزادو سیالیو مشهور لوبغاړی احمد ولی هوتاکو اوس هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران د لوبیز او شخصي ژوند په اړه لاند معلومات درکو چې ناجی ساپی راټول کړی دی
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاري خو په شخصي ژوند کې ټوکی او مینناک انسان دی. دی لوړه ونه لري او په کیڼ لاس تیزه توپ اچونه کوي. نوموړی له آره د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. په کال 1950 یو میلادي د مارچ په ومه زیږیدلی دی. شاپور اوس مهال 22 کاله عمر لري. نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په کال 2003 کې یو ځای شو او یو کال وروسته یې خپله لومړنۍ نړیواله لوبه د عمان لوبډلې په وړاندې ترسره کړه. شاپور زدران د افغان ملي لوبډلې تر څنګ د بنګلادیش په سوداګریزو سیالیو کې هم لوبېدلی دی. دی په 2013 کال کې په دې سوداګریزو سیالیو کې د خولنا رویال بنګال لوبډلې په ګټه ولوبېده که څه هم لوبډله یې ډېره بریالۍ نه وه خو خپل شاپور زدران په دې سیالۍ کې ښه وځلېده او شپږ وکټې یې واخیستې. شاپور د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله 34 ورځنۍ لوبې ترسره کړې چې یادو لوبو کې 33 وکټې اخیستې دي. غوره توپ اچونه یې د 24 منډو او ورکړې سره د 4 لوبغاړو آوټ کول دي. په 40 اوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې 53 وکټې ترلاسه کړې او غوره توپ اچونه یې د 24 منډو په ورکړې سره د 3 لوبغاړو آوټ کول دي.
درنو دوستانو په همدې سره زموږ دا خبرونه هم پای ته رسیږي. هله دا د لوبول میدان د دې ونې راټول کړي موضوعات مو خوښ شوي وي. تر بیا د الله پامان.
زوال.